چین نن جمعه وویل چې د روسیې له خوا د طالبانو د واکمنۍ د رسمیت پیژندلو هر کلی کوي او ژمنه کوي چې د افغان ولس پر وړاندې به د دوستۍ پر بنسټ بهرنۍ تګلاره تعقیبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماونینګ ویلي لکه څنګه چې چین د افغانستان دودیز دوست ګاونډی دی، تل باور درلود چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې جلا نشي. طالبان چې د 2020 کال په اگست کې واک ته رسیدلي تر اوسه هیڅ هیواد په رسمي نه و پیژندلی. طالبان له ډېرې مودې راهیسې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې او پانګونې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د چین دا اقدام بیا یو شمېر سیاستوالو، ډلو او بنسټونو غندلې. په خبرونه کې درته تفصیلي معلومات درکو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په تیرو هو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د غیداری پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي چې د جون له 14مې د جولای تر 2مې پورې د افغانانو بیرته ستنېدل زیات شوی، خو د جون له 15مې د جولای تر 22مې دا شمیر نور هم ډیر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچه له 10,000 زیات کسان افغانستان ته اړول کیږي. دغه اداره زیاتوي چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 3,000 کسان له ایران افغانستان ته استل شوی دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې نن یې خپل 10 وسلوال مخالفان هغه مهال وژل چې هغوی غوښتل افغانستان څخه پاکستان ته واوړي. د پوځ په وینا پاکستانی طالبانو غړي د شپې نه وخته د خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې لیدل شوي وو او سرتیرو ورته وسلې، مهمات او چاودیدونکي توکي نیولې دي. پاوس په خپل خبر پانه کې نه دروخانه کړي چې حالت نخته شوی کنه، خو نور جزئیات هم نه دی ورکړل شوی. پاوس ادعا کوي چې هند د دغو وسلوالو ملاتړ کوي، خو نوې دلی تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. فاکس نیوز چینل وایي چې د سعودي عربستان دفاع وزیر د پنځشنبه په ورځ په پټه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلی او د ایران په اړه خبرې کړې دي. دغه شبکې د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې خالد بن سلمان د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو میسته د تهران د بیرته راګرځېدو په اړه خبرې کړي. فاکس نیوز ویلي د سعودي د دفاع وزیر همداراز د غزې جګړې د پای ته رسولو او له حماس ډلې سره د ټولو نیول شوو اسرائیلي یرغملو د خلاصون لپاره د هڅو په اړه هم بحث کړی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوریدل. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته ویلي چې مسکو په اوکران کې خپل هدفونه نه تیریږي او خپل هدف به ترلاسه کوي، چې له دې سره د سپینې ماڼۍ هغه هیلي کمرنګ شوی چې په دې څلور کلن جګړه کې به د اوربان زمينه برابر کړي. د کرملن یو سلاکار یوري اوشاکوف د جولای په 3مه نیټه ویل چې پوتین ټرمپ ته ویلي روسیا به په اوکران کې خپل موخه ترلاسه کړي او هیڅکله بل هوغو لاس په سر نشي. او په اروپا کې د ګرمۍ رواني سفې ریکارډونه مات کړي او اندېښنې راپارولې دي، ځکه چې د دې لوی وچې په ځینو برخو کې تودوخه د سانتیګرید تر 30 درجو اوښته. په داسې حال کې چې اکثره اروپایي هیوادونه په تیره بیا جنوبي سیمه توده هوا تجربه کوي، په ترکیه کې اقلیمي شرایط سبب شوي چې ځنګلونه اور واخلي او په دې اورونو کې لږ تر لږه یو اتیا کلن سړی وژل شوی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنې ته نړیوال او کورنۍ غبرګونونه چین یې هرکلی کړی.
د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي.
ځینې افغان سیاستوال بیا د افغانستان پر مخ دا یوه درنه سپیله بولي.
نن وروسته په مسکو کې په نور د افغانستان ملي بیرغ ونه کاریږي، هغه بیرغ چې موږ ته تاریخ را په یادوي.
حتی کو چې د چارو لوی وکتونکو سره هم په دې خبرونه کې خبري وکړو او دا موضوع ورسره وڅېړو. د صنعت فنوم افغان خبريالې د زړورتیا جایزه ګټلې او دا به هم ووري چې د بې پولي ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی روغتونونه د ګڼ شمیر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي.
مون خصوصي روغتونونه ته د تپ توان نه لرو. مون له حکومت نړیوال موسساتو سره غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
دوی ناروغ پایوازه و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې دا او نور مطالب د خبرونې تر پایه را سره اوریدل شي.
دا تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګي ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومني. د روسي له خوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ګڼ او بیلابیل بهرني او کورني خبرګونونه پارولي. چین د دې اقدام هرکلای کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استاد ولې سرپرست د اقدام د طالبانو په ګټه بللې خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو پر ژوند به اوږدمهاله منفي اغیز ولري. د طالبانو یو شمیر مخالف او جبهو د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې او د ښځو د حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم د روسي د اقدام ته خبرګونونه لري. دا چې دا خبرګونونه څه دي تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مل ده. چین د دې اقدام هرکلای کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیوي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خبر کړی ویلي
چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منسوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړې و د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کېږي خو باید مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پرېکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو هم خبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپلواک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي د روسیې لخوا د دوی پټکو د طالبانو د ترهګرې ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي
ما به شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی او د روسیې د پریکړې شدیدن اندېښمن کړی یو. دا پریکړه د بشري حقوقو د اصول او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. طالبان داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقونو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي. موږ خبرتاری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي.
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل شوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی په یو بیان ایران کې د روسیې د اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجرې امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي
طالبان به هیچ وجه معیارهایی برای رسمیت شناسی منحصر دولت را نداره.
طالبان به هیچ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو، بشریت او لږکیو پر وړاندې جنایات کړي. د اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هېواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هېواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان د طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هېوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قنصلګریو کې منلي او سوداګریزي راکړې ورکړې سره پالي.
د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړي شکرې بارکزی ویلي چې د روسیې له خوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د افغانستان پر مخ یو څه پیړه ده. نور به د هغې د خبر یو برخه وورو.
نن روسته په مسکو کې په نور د افغانستان ملي بیرغ ونه کاریږي. هغه بیرغ چې موږ ته تاریخ را په یادوي، هغه بیرغ چې موږ ته افغانستان را په یادوي. د طالبانو پیژندنه د روسانو لخوا څخه زه فکر کوم افغانستان خلک او ملت پر وړاندې هغه څپیړه وه چې افغان خلک به په تاریخ کې نه هیروي. سربیره پر دې چې روسیا هم ښه سوابق د بشري حقونو ازادي د بیان په اکله باندې نه لري، مګر بیا هم دغه چې پس له نږدې څلور کلونو وروسته روسیه طالبانو په رسمیت وپیژندنه ډېرې پوښتنې رامنځته کوي. هیر هم نه شي چې روسیه په امنیت شورا کې ځانګړی سیټ لري چې کیدای شي دې نه وروسته روسان به د طالبانو په نیابت او استازیتوب د هغو د ګټو ساتلو لپاره به هلته هم خپل فعالیت جاری وساتي. هغه هیوادوال چې فکر کوي چې دغه په رسمیت پیژندنه دې نه وروسته به د اقتصادي پرمختګ زمینه افغانستان لپاره برابري، دا یو ستره تېروتنه ده. په نننۍ نړۍ کې چې ټول استخباراتي جنګونه دي او ټول د خپل ګټو لپاره یو چیرته د سولې او یا هم د جنګ اعلان لپاره لستون انګاړي، زه فکر کوم افغانستان نن نه وروسته یو بل نیابتي جنګ ته داخل شوله او دغه جنګ متاسفانه بیا به د افغانستان خلکونه ستر قیمت اخلي. د هغې ورځې په تمه باندې یم چې افغانان په خپل ملک کې په آبرو و عزت، د خپل شنه اسمان او درې رنګه ملي بیرغ لاندې ژوند وکړي، چې په هغه کې نور د ژبې، مذهب، رنګ او جنس او قوم په نامه باندې تبعیض ونه وي، او هغه څه نظام په افغانستان کې چې افغانان خپلې غواړي په خپل مټو باندې جوړ کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و چې د روسیې لخوا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه یې خبرې کولې. دا رسمیت پیژندنه په څه معنا؟ آیا د مسکو متحدین یا د روسیې متحدین به پر دغه پله پال کېږدي؟ د لویدیځ لپاره دغه اقدامات په څه معنا کېدلی شي؟ د موضوع د سپړنې او تحلیل لپاره په مسکو کې پخوانی افغان خبریال فاروق فردا سټډیو سره وصل دی. فردا صاحب، ستړي مشي، راځئ پیل کې په دې خبرې وکړو چې د روسیې د غام په څه معنا کېدلی شي. آیا د روسیې متحدین به ورته غام پورته کړي؟
سلامونه درنو وړاندې کوم تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. دا تاسو پیږی چې د غرب سره په مقابله کې د ختیځو قدرتونو د لوبې یوه برخه ده، او بې له شکه روسیې د نفوذ په ساحه کې هیوادونه لکه مرکزي آسیا به هم په یو ډول نه یو ډول د روسیې وچلي ته ګوري. په دې هیوادونو کې به یو دوه ګونه غبرګون تاجکستان په قطعي صورت سره د طالبانو سره مخالف هیواد دی. ممکن تاجکستان په دې کار ته په آسانۍ سره حاضر نه شي، ولې د مرکزي آسیا نور هیوادونه چې هغوی ډېر زیات عملګرا دي دوی په دوه حالاتو کې قرار ولري. یا به دا وي چې همزمان تلاش کنیم که چه در روسیه در پپل گار کیگدی او یا هم هدفمند سکوت اختیار کنیم. په دواړو حالتونو کې دا د طالبانو په ګټه ده او یو